دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د ماسپخین 3 بجې دی. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او شاهین ابو نریبه لتاسو سره یو. په خبرونه کې د پیښور حیاتابات پیخي روستي حال، د پیښور بریټ پاړه، د ولسی خبرګون، په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهره، په قبایلی سیمو کې د عدالتونو جوړولو پاړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخبرو. د خبرونه په دوه مینمای کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم اوردل شي. خلومړی وار ورکو شاهین بنیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړمه شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه ده. خیبر پختونخوا په پیښور کې په امام بارګا باندې په شوي برید کې د وژل شو کسانو مړی نن د صبح په بیلابیلو برخو کې خاور دوه سپارل شو. وسلوالو په خیبر جنسه کې د پولیو پرضد کمپاین د کارکونکو په گاډي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د گاډي ډرایور وژل شوی او یو کارکونکو ټپي شوی دی. او امریکا، روس او روس پلوه بیلتون غوښتون کې د یوکرین د ختیځ پاړه د شوي تازه اوربند له اصل روح نه په سرغړونه تورن کړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پیښور کې په امام بارګا باندې په شوي برید کې د وژل شو کسانو مړی نن د صبح په بیلابیلو برخو کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پختونخوا د وزیرانه له دفتره د جمعې په ماښام جاري شوي بیان کې ویل شوي دي د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس مشر وزیر الله ته ویلي چې په پیښه کې شل کسان وژل شوي او 950 ټپیان وو. د ده په وینا د شلو زخمیانو روغتیایي حالت نازک دی. چارواکي وایي برید هغه وخت وشو کله چې د حیدرآباد په امام باړه کې خلکو د جمعې مونځ کاوه. د پیښې پر ضد د شیګانو تنظیم اتحاد وحدت المسلمین او امامیه رابطه کمیټې سرلننه د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې ده. وسلوالو په خیبر ایجنسی کې د پولیو پر ضد کمپاین د کارکونکو په گاډي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د گاډي ډرایور وژل شوی او یو کارکونکو ټپي دی. نن سهار د خیبر ایجنسی او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د وسلوالو د خیبر ایجنسی لری پرته سیمه لوی شلمان شین پوخ کې د پولیو پر ضد د کمپاین د کارکونکو گاډي په نخه کړې دي. د ډزو په نتیجه کې د گاډي ډرایور مړ او یو د روغتیا د څانګې کارکونکي ټپي شوی دی. چارواکي زیاتوي دا گاډي د لوی شلمان نه لوړګي ته په سفر و. چارواکي وایي چې د پیښې نه وروستو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې پلا تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا د بلوچستان د جوب سیمې امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار له مرغا قبضې سیمې څخه د جمعې په ورځ څلور تنه چې دوه د پولیو کارکوونکي او دوه د لیوي سرتیر دي بېدرکه شوي دي. د جوب سیمې اسیسټنټ کمشنر علي اعجاز مشال ډېرو ته ویلي تر اوسه د دې تایید نشي کولی چې دا کسان تښتول شوي دي. د پولیو دا کارکوونکي په داسې حال کې لا درکه کیږي چې د جوب او سیف الله کلا په سیمو کې د تښتونې بېلابېلې پیښې رامنځته شوي دي. د پاکستان حکومت د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې په ورځ د دې پروګرام رسمي پرانسته وکړه. د صحت اتحاد له مخې به د صوبې په 12 ضلعو او قبایلي سیمو کې په یو وخت د پولیو څاڅکو ورکولو مهم پیلېږي. د خیبر پختونخوا د حفاظتي ستونو او واکسینو د څانګې مشر ډاکټر ندیم مشال لیډو ته ویلي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل به د مرکزي صوبایي حکومتونو او پوز په ګډه همکارۍ دغه پروګرام مخ په وړاندې ځي. د پولیو مانیټرینګ سیل مشر ډاکټر امتیاز علي شاه مشال لیډو ته ویلي چې په پاکستان کې د پولیو 50% ناروغان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې دي. د پاکستان وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر هغه خبر رد کړی چې مشکوک وسلوال له افغانستانه پاکستان ته ورځي. د جمعې په ورځ حیدرآباد په امام باړه تر برید وروستو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له خبریالانو سره په خبرو کې د امنیت ذمواري په مرکزي حکومت اچولې وه او ویلي وو چې د ده په وینا مشکوک وسلوال له افغانستانه قبایلي سیمو ته راځي او وروستو بیا د پاکستان په نورو برخو کې خورېږي. خو هم پرون په پیښور کې د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ له افغانستانه پاکستان ته د مشکوک وسلوالو د اوریدو خبره رد کړه.
اور یہ کہہ دینا کہ افغانستان سے آ رہے ہیں غلط بات ہے، وہاں سے نہیں آ رہے ہیں.
او دا خبر کول چې له افغانستان راځي غلط خبر ده. له هغه ځای نه راځي، دوی دلته دي، دغه ترګر دلته دي، په کوڅو او شارونو کې دي.
تر دې وړاندې به پاکستان تل دا تور لګولی چې مشکوک وسلوال له افغانستانه پاکستان ته ورځي او ترهګر عملیات ترسره کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانو ونه کې په شمالي کیرولینا کې د درو مسلمان وګړو د وجلو عمل ظالمانه او له خفګان ډک بلل دي. هغه لی اوباما زیاته کړې چې په امریکا کې باید هیڅ څوک د مذهب په بنیاد یو بل کس پنه خنه کی. د نوموړي پرونی بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا د انصاف وزارت ویلي د پلټنو فدرالي ادارې بیای سره په ګډه پلټنه کوي چې د برید په تور نیول شوی کس خو چېرې د نفرت په اړه جوړ قانون په ګډون وفاقي قانون مات کړی نه دی. اغیزمنې کورنۍ په ولسمشر باراک اوباما غږ کړی چې په چارواکو د زور راوړي چې پلټنه وکړي چې تورن قاتل کریګ سټیفن خو دا عمل ځکه نه دی ترسره کړی چې وژل شوي کسان مسلمانانو. امریکا، روس او روس پلوه بلتون غوښتونکي د یوکراین د ختیځ په اړه د شوي تازه اوربند له اصل روح نه په سر غړونه تورن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جن ساکي ویلي روس د یوکراین په دیبالسف سیمه کې د هوایی دفاع سیستم، غنې توپخانې او راکټ لانچرونه زیپ زی کړي دي.
This is clearly not in the spirit of this week's agreement.
دا پخکارا پروانو ونه کې د شوی تړون د روح ضد عمل دی. ټوله غاړه باید د شنبه له ورځې عمل کیدون کې تړون لمخې له پوره پوره جګړې ډډه وکړي. جنسا کی زیاته کړه واشنگټن جاسوسي معلومات لري چې روس تیاری نیولې چې د یوکرين یاغیانو ته په زیاته اندازه وسلې ولېږي. او د افغانستان سیمه ییز اورګرونو خپلواک اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې نه ویش ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار پوره قابلیت لري. افغان حکومت په وروستیو کې د څلور ولایتونو لپاره والیان، د دریو ولایتونو لپاره د والی مرستیالان او د هرات د اتو ولسوالیو لپاره ولسوالان وټاکل. د سیمه ییز اورګرونو خپلواک ادارې ویان توب غورځنګ د جمعې په ورځ ناوخته مشال لرته ویلي هڅه کوي د پاتې نه ویش نور ولایتونو لپاره ډیر زر قابل کسان د والیانو په توګه وټاکي. خدا له څرګنده نه ده چې دغه والیان به کله ټاکل کیږي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین ابونیری وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پیښور په حیات آباد کې په امام باړه د وسلوالو طالبانو ډله ییز برید پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. د پرونی برید پاړه یو عینی شاهد د سترګو لیدلې حال وایي. د پاکستان فوج لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات واقعي اغیزناک دي. په قبایلی سیمو کې د عدالتونو د رای اختیار یوازې پارلمان کولی شي.
دین علاوه د صدر سره هم د اختیار شته چې صدر د یو ریګولیشن په ذریعه معنی التا یو سپیشل کورس اناونس کولی شي.
په جمهوریت کې مو په پاکستان کې د قومي اکشن پلان لاندې تر مخه د مدرسو اصلاحاتو موضوع سیړلې.
سنی نصابونو دا سر خلو کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندي، بریلوي. په دواړو کې د برداشت او تحمل او د زغم ثقافت موجود دی.
د دې ترڅنګ په خپرونه کې تاسو لپاره بل اونې ځخ خپرونه سروې هم لرو. نور رپورټونه هم اوریدل شي د مشال رادیو سره. د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوښتل قدم نه ورډونکو د خبر پښتونخوا د پیښور په حیات آباد فیس 5 کې په یو امام باړه پرونی خونړی برید کې د غیب پر ضد ټولو صوبه کې شیا مذهبي ډلو او نور سیاسي ګوندونو د ویر اعلان کړی دی. چارواکي وایي په برید کې شل کسان وژل شوي او نه 50 ټپیان دي. د وژل شو مړي به نن په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل کیږي. طریقه طالبان پاکستان د دې پیښې په منلې و. نور حال په خبره د مشال لړی خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا سینر او د صحت صوبای وزیر شارام خان ترکه ترمخه پیخه کې شل پورې کسان وژل شوی دي او د سلويختونه سیوا پکې شوبل دي. جوبل کسان د پیخور حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ اسپیټل ته طبي امداد لپاره وړل شوی دي چې پکې د ټولو ځت حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې علاج لپاره پراته دي. بلخو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی نصر خان دورانی ویلو چې ترهګر ګاډی کې راغلل. اول یې خپل ګاډی اوسوځول او بیا یې د لاسي بمونو نور درنې وسلې او خودکش جیکټو سره جمعه ته د نن نارانه وتل. اول یې ډز وکړي لاسي بمونی ویشتل او بیا یې ځانونه اوالو زول. د پیښې ورستو حیات آباد میډیکل روغتون ته راوړل. جوبل شوی کسانو د خپل ستر سترګو لیدلې حال مشال لیړو ته صدارنګ بیان کړو.
کلاهيري سجدې ته تلل وغو ټیم دې دې باندې دې ټیم کې بلاست وشوالو. یو بلاست وشوالو پاتې موږ راکټ چا پایر کړو مسجد باندې. دې ټیم نه پایرا شروع شو بیا یو دوه درې بلاست وشو پای تقریبا 15-20 منټ شروع. سې 30 منټ بعد درې کسانو کنا دا کانسټیبلری ور دې کې دې کې ملبوس و دنه مسجد ته نو ته حال تا. یو کس نه مسجد ولا کوم مسجد وغو ته بندوق چین کړلو نو وای هستالو. او دې ټیم نه بس هغه پایرا شروع کړو بس بلاست وشوالو دې ټیم بیا مسجد کې پرته پریشول پاتینو لیس بیاغنا باد بیا پایر مایرار څخه خاموش ول
کوم دې اول دوی غنټونو غو کو بیا زمون دې پرشنار وړ یو کس و د خودکش په سیمنډه کې دیځه کې روانې لو وو کسانو مته ځان بلاست کړلو او د نورو مته جماعت بالکل نه 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 وتلو الته مته کلاشن کو سره فایرنګ کولو کم از کم 45 منټ د دهشتګرد خپل دهشتګردي جری وسطل
بلخو په خیبر پښتونخوا کې د بمونو شونډولو ډلې پولیسو مشر ای ای جی شفقت ملک میډیا ته وویل چې برید کونکي سلور کسان وو درو پکې ځان الوزولې دي او یو تر هغه په ډزو وجل شوې دي او دغه مړ دوی خپل ولقه کې اخسته دي او دغه وسلوال چې کم ګاډي کې راغلو هغه هم دوی خپل تحویل کې اخستري او پلټنې شروع کړې دي بلخو د مطبوعاتو تر مخه تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمہواري قبول کړې ده د یادونه وړ ده چې نن د صوبې د زیاتر برخو په شان د پیښور خار ټولو دکاندارانو تاجرانو د مدني ټولنو غړو مذهبي تنظیمونو او شیعه تنظیمونو د ویر اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو
کله من اوردونکو شبیر او چې د پیښور تاسو ته رپورت وړاندې کول ده پم دې موضوع په اړه مانی تاسو یو تاسو لپاره یو نور رپورټونه هم لرو د حیات آباد په امام باډا تر برید وروسته د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزی حکومتونو بیانونه خبره کړی دي او په دې کې متضادې خبرې شوې دي د جمعې پر د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی ویل چې مشکوکه وسلوال له افغانستان قبایلی سیمو ته ورزی او په صوبا او د هیواد په نورو برخو کې ترهګر عملیات کوي خو د پاکستان مرکزی وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ وای چې وسلوال له افغانستان نه بلکې په پاکستان کې دننه دي په دې اړه د غلام غوث دا رپورټ اورو
په دې دړ کې تیر ماخام په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی د پیخه په سخت ټکو کې وغندله
اس باره میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ اسلام کے نام پر باہر نکلتے ہیں وہ ان لوگوں کو شہید کرتے ہیں جو مسجد میں ہیں
مونگ پدی خبر ڈیر غمجن یو چې د اسلام په نوم راوتلی خلق په جمعهتون کې خلق وجنی طالب علمان وجنی او په بازارونو کې خلق وجنی په یو کلیسا کې خلق وجل یا په بل کوم د عبادت په ځای کې د خلکو د وجنی پرنګ ترګری هیڅ کله یو اسلامي کړنه نشي کېدلی مونږ له د دوی مقابله کول وی تر سوچ مونږ د خلق اخیرنی انجام ته نوی رسولی په تیرو دوه میاشتو کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول او په حیات آباد کې په امام بارګا وسلوالو دا دوه لوی بریدونه ترسره کړل خو پښتنه دا ده چې امنیتي ادارې د دې بریدونو مخه ولې نشي نیولې په دې لړ کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د تیرې ورځې د پیښې وروستو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې دغه ټوله ذمهواري په وفاقي حکومت او د قبایلي سیمو سره په نزدېکت ورواچوله
بالکل ہمارے ٹریول کے نزدیک علاقہ ہے
دا علاقہ دا قبائلی سیمی سرا ڈیرا نزد دا او دا قبائلی سیمونا تگ را تک ڈیر آسان دے دا آرمی پبلک اسکول دا پیخ روستو مونگ دا وفاقی حکومت غختن کڑی وا چی ٹول ایف سی زواکون دی مونگ تا وسپاری چی دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو پولا محفوظ کڑی شی او پا آئینی تو گهوم دا ایف سی زواکون کار دے زکا چی پولیس حغل تکی نشی ورتل لیکن تر دې دمه دغه غوښتنه پوره نکړې شوه او کله دې پولی نگرانی ایف سی نکوي نو سرنګبه د داسې پیښو مخنیوي کولی شي
تو اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے جب دہشت گرد آسانی سے افغانستان سے فاٹا میں اور فاٹا سے آسانی سے کے پی اور کے پی سے پورے پاکستان میں جاتے رہے
خود صوبے د اطلاعات د وزیر د دې دریس په جواب کې تیر ماخام په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سرحدي او ریاستی امور وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې دا خبره سمه نه ده چې غنی ترګر د افغانستان یا قبایلی سیمونه راځي
که هر جگه کو سیل کرنا ناممکنات میں
ستا پوله په 100 کیلومتر ده او هر یوځه سیل کول ناممکنه خبره ده دا ویل چې غنی ترګر د افغانستان نه راځي د غلط ته خبره ده دا د هغه زینا ناراضی دا تراگر هم دلته دی او په محلو کوسو او خارونو کې دی
اور یہ کہہ دینا کہ افغانستان سے آ رہے ہیں غلط بات ہے وہاں سے نہیں آ رہے یہ یہیں پر ہے یہ دہشت گرد یہاں پر ہے محلوں میں گلیوں میں شہروں میں
دا یادونی ولدا چې پتیرو دو میاشتو کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول او په حیات آباد کې په امام بارگا د دې دوه لوی وسلوالو بریدونو وروسته په امنیتی صورتحال پختنې راولاړې شوې دي خو د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی وایي چې په قبایلی سیمو کې روانو پوځي عملیاتو سره به ډېر زر په ترګرۍ قابو وموندلی شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
کدما راوندن کو وضو کرا چي تا چرته چي په پیښور کې د په امام باړه د بریت پرزت په مظاهره شوې ده مظاهرینو په کراچۍ کې مظاهرینو غوښتنه کوله چې حکومت لا هم د وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه دی پورته کړي چې لکبلې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت دغه ډول حمله کیږي په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د ظفر کریمی پر رپورٹ کې ورو
تیر ورځ په پیښور کې د شیعاګانو په امام بارگاه کې د ترسره شوې چاودنې په ضد د جمعې په ماښام د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مدني ټولنو لخوا مظاهره وشوه مظاهرینو د پیښور په ناورین کې د قربانیانو په یاد شمې هم بلې کړې او په پاکستان کې د چاودنو او بدامنۍ په ضد یې نارې ووهلې په مظاهره کې شریک په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم ایچ آر سی پی د سند څنګه مشر اسد اقبال بټ مشال رډیو ته ویل په پاکستان کې د بدامنۍ پیښې د یوې مودې راهیسې روانې دي خو د خوښ او ناخوښ د تګلارې له وجې حکومت او امنیتي ادارې د دې په مخنیوي کې پاتې راغلي اسد اقبال بټ وایي کله چې یوه بده پیښه وشي نو ریاست د لږ وخت لپاره د هغې په ضد ځینې اقدامات اعلان کړي خو چې لږه نوره موده تیره شي نو دغه پیښه بیا هېره کړی شي او له دې امله بیا بله بده پیښه رامنځته شي په پیښور کې په سکول حمله وشوه بیا په شکارپور کې برید وشو او اوس دا دی په پیښور کې بیا حمله شوې ده که حکومت په دې اړه څومره مخکې اقدامات کړی وی نو هومره پخوا به دا ستونزه هواره شوې وی اسد اقبال بټ زیاته کړه په کار ده چې حکومت نور صفا خلکو ته ووایي چې وسلوال د اولس حکومت او د ټول انسانیت په ضد دي او دوی د دې په ضد سخته کاروایی وکړي ځکه چې د ریاست سره د دې واک او ځواک شته چې دا بدمنی ختم کړي په مظاهره کې شریک د مدني ټولنو یو بل غړي عبدالحی وینا وچې مخکې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په ضد حمله روانې وي خو د تیرو څو کلونو راهیسې د مذهب دننه د بیلابیلو مسلکونو وګړي پر یو بل حمله کوي او دا ډیر خطرناک رجحان دی نوموړي ویل د خلکو د ځان او د مال د حفاظت ذمواري د امنیتي ادارو ده او په کار ده چې دوی دا په ښه توګه ترسره کړي
خصوصی طور پر جو امام بارگاہ ہیں ان پر مسلسل
دی وای په پاکستان کې د تیرو اترلسو شلو کلونو راهیسې د شیعاګانو امام بارگاوی او د محرم جلوسونه په نخ دي په پاکستان کې جنگ د مسلکونو مینستر ارسیدلې خو ادارې اوس هم د ښه او ناخه په پالیسۍ روان دي او د ټولو وسلوالو ډلو په ضد هغه سي کاروایی نه کوي کوم چې په کار ده نوموړي زیاته کړه یوازې د قانون د جوړولو څخه د بدامنۍ مخه نشي نیول کېدلې د بدامنۍ د مخنیوي په لړ کې باید دغو قوانینو ته ملي جامعه ورواغستل شي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
کډمر اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیدئ پاکستان د سیاسي او فوجي چارو یو شمیر کارپوهان وای چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پر عملیاتو سربېره طالبان اوس هم پیاوړي دي او د خونړې بریدونو توان لري دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ طالبانو په پیښور کې پر یو امام باړه ډلیز بریتو کو چې پکې شل کسان وژل شول او نه پن سلویخ پکې ژوبل شو په پیښور کې د مشال رادیو خبریال زبی الله شفق سیاسي او فوجي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
پاکستانی طالبانو په دې وروستۍ کې په پیښور کې په داسې حال کې دوستر خونړې بریدونه وکړل چې د دې هیواد ځواکونو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا کوي خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي رحیم الله یوسفزی وویل چې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم رضایت نه دی اوښتی لکه څومره چې دوی ادعا کوي
چې کوم کمی نه ښکاري دا چکم دوی په شمالي وزیر پاکستان کې عملیات دي یا په خیبر کې عملیات کړی دي نو دا خو ګوره اته میاشتې وشولې شمدوی خو دا وایي چې دومره کسان هم وژلي دي یا دومره سینه اوس هلته کې طالبان نشته خو دا ده چې هغې څومره تاوان شوی دي یعنې هغې واقعاً دومره مړې شوي دي کم مهم کسان په کې مړې دي داسې معلومېږي چې هغې خو د عملیاتو نه هلته نه وتلي د هغې ځاني نقصان یې کم شوی دي البته سیمه د هغې په قبضه کې وه قبضه ختمه شوې ده تر څو پورې چې هغې کسان موجود وي هغې خو اوس خواړه واره دي او اوس هم چې کوم ځای کې غواړي کله غواړي معامله کولی شي.
د دفاعي او پوځي چارو سرونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې بریدونو له لارې پاکستاني طالبان غواړي حکومت تر فشار لاندې راولي سو د هغوی پر ضد له عملیاتو لاس واخلي.
دا بریدونه دي د دې لپاره کېږي په پاکستان باندې دباو واچي. نو زما په خیال لکه دا ویل چې شمالي وزیرستان کې هغه کامیاب شي نو دا به ختم شي دا خو داسې نه ختمېږي دې کې د پاکستان او د افغانستان حکومتو کې ډېر رابطې شوې
دا یادونه وړ ده چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي خونځي او همدارس د جمعې پر ورځ د دې ښار په حیدآباد کې د شیعهګانو پر امام بارګاه د بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی. دا یې د خپلو ملګرو د وژنې غچ اخیستنه بللې او د نورو خونړیو بریدونو ګواښ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
کدمن اوردونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای باید سپریم کورټ د پاکستان پارلیمان ته حکم ورکړي چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ یا د اعلی عدلی دایره کار غزولو لپاره په آئین کې ترمیم وکړي. دا خبره د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې د یو درخواست د اوریدنې پر وخت وشوه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ دریتنی جرګې د وفاقي حکومت د درخواست اوریدنه وکړه. د دوران د خیبر پختونخوا لاړخه اډیشنل ایډوکیټ جنرل وقار احمد خان او وفاقي حکومت لخوا ډیپټي اټارنی جنرل ساجد الیاس بټي عدالت ته وړاندې شو. وفاقي حکومت د پېښور های کورټ د 8 اپریل 2014 کال د فیصلې په ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې او وایي چې های کورټ د پارلیمان نه وړه اداره ده او نشي کولای پارلیمان ته ایت ورکړي نو ځکه د پېښور های کورټ فیصله کله دم وګرځول شي. خو بل طرف ته د صوبایي حکومت دریز دی چې د آئین د آرټیکل 200 د 8 شک تر لاندې د قبایلی سیمو اوسیدونکي د ملک اعلی عدالتونو ته رسایي او د اپیل حق نه لري او دا شان د پاکستان د یو اوسیدونکي باوجود دوی د بنیادی حقونو نه محروم دي. قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ یا های کورټ دایره اختیار څنګه غزیدي شي په دې اړه راته د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي وکیل او د فاټا لائر فورم مشر اعجاز مومند اوئے.
ساده خبر ادا کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے دا آرٹیکل 247 کلاس 7 چکم وم شیخ دے پو 200 وصل وختم کی چپ اگے کی ترمیم وشی زکہ دغه وم شیخ چکم دینو اگے دا پابندی لگاوری دا چې دغه یو کرور خلک چکم دی اگے ته د های کورٹ اختیار نشي ملاوی دلی نو دغه ترمیم چې کله پارلیمنت کې پیش کو نو آرٹیکل 247 کلاس 7 کې به ترمیم وشی او د های کورٹ او د سپریم کورٹ دا اختیار به دې ته ورغوځول شي. د دین علاوه د صدر سره هم د اختیار شته چې صدر د یو ریګولیشن په ذریعہ معنی التا یو سپیشل کورټس اناونس کولای شي.
د قومي اسمبلی غړي او په خاص توګه قبایلی نمائندگان آرټیکل 200 کې ترمیم ته څنګه ګوري په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړي شابودین خان اوه چې د بل په مسوده کار روان دی. د زیاتوي
زموږ وعده ده چې موږ په دې خپل ټینور کې ان شاء الله تعالی چې د دې څنګه ریفارم غواړي او په دغه طریقه باندې موږ ان شاء الله دې
سپریم کورٹ اٹارنی جنرل او ایڈوکیٹ جنرل تا دمخ کے نا نوٹس جاری کری دی او دا درخواست نور اوریدن تر نامعلوم مدے زنڈا ولدا. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
کدمن اوردونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو دی ایکسپریس ټریبیون رسپانډ د سیاسي چارو کارپور رضا رومی یو مقاله خبره کړې. نو موړی وای چې پاکستان باید پاکستان نور د نظریاتي جګړو میدان جوړ نشي او داشان پر وسلوالو ډلو هم استرګي پټي نکړل شي. تفصیل به عبدالحی کاکړه وو.
رضا رومی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې پر 14 دسمبر پېښور آرمی پبلک سکول برید شاوخوا دوه میاشتې سوي، خو لا هم دا نه ده واضح چې آیا پاکستان خپله لاره بدله کړې ده او کنه. د دې په خبره له وخت تیرېدو سره سره د دې ناورین په اړه د خلکو خفقان ختم شوی دی او خپل عادي کارونو ته یې مخه کړې ده. بیوروکراسي خپل ورځني کارونه پر مخ وړي، سیاستوالانو بیانونه ورکړل او فوج خپل ساک پیاوړی کړی. د لیکوال په وینا د ترګری پر ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل شروع شوی دی او په زرګونو کسان نیول شوی هم دی، خو لا هم داسې هیڅ منصوبه نسته چې وشي چې پر نیول شوی به څرنګه مقدمه چلیږي. خو د رضا رومي په خبره ده په خوا په څیر دا ځل به هم عدالتونه دغه کسان په ضمانت خوچ کړي. درنګه پوځي عدالتونه هم کار پیل کړي چې ځینې خلک د هر مرض علاج کړي. لیکوال زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د هر ډول وسوالې ډلې پر ضد د کاروایي خبره کړې وه، خو داسې ډېرې ډلې سته چې اوس هم آزاد فعالیت کوي. د ده په خبره حکومت یو ورځ پر جماعتو دعوه باندې بندیز ولګوي او بل ورځ بیا دغه بندیز نه وي، او د دې ترڅنګ اهل سنت و جماعت او نورې مدرسې چې د جماعتو دعوه د ملا تیر دي په پوره ډول فعال دي. لیکوال پرمختګ کې باید پاکستان نور له بهره د راوړل شوو نظریو د جګړې میدان جوړ نسی او پر وسلوالو ملیشاو سترګي باندې نکړي. د دې ترڅنګ رضا رومي پر دې خبره هم ټینګار کوي چې باید د ریاست احتساب وسی او د پوینا ترڅو چې د زورورو ادارو احتساب او جواب طلبي ونسی دوی به بیا بیا غلطیانې کوي.
عبدالحی کاکړ جو تاسو ته د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې یو مقاله غټ کې وړاندې کوله. قدم وړونکو یو خواته د پېښور آرمی پبلک سکول او همدغه شان د حیات آباد په برید کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره سره یو ځای شوي دي، نو بلخوا اوس د پولیو ذاتی دون کې د ناروغانو په اړه هم دغه قوتونه سره یو ځای شوي دي. د تیرې جمعې په ورځ مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت او فوج په ګډه د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم یو نوی پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام په اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال لړی خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت او د پاکستان پوز په ګډه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره د یو نوی پروګرام ترتیب جوړ کړی دی او دې پروګرام ته د صحت اتحاد نوم ورکړی شوی دی. او د جمعې په ورځ په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې د دې پروګرام پرانیسته وکړه. د دې پروګرام تر مخه به د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اف ار بنو او اف ار پیښور کې د پولیو کمپینونه په یو وخت ترسره کیږي او د پختونخوا حکومت، وفاقي حکومت او پوز به د دې کمپینونو په کامیابولو او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې هر ځای ته په رسولو کې د یو بل سره مرسته کوي. د لړکی د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د محکمې مشر ډاکټر طاهر ندیم مشال ریډیو ته وویل چې په پولیو ځکه قابو نه مندل کیږي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه رسی، او د پروګرام سره به دوی هڅه کوي چې د سیمې هر ماشوم ته ورسی.
پاکستان آرمی، خیبر پختونخوا حکومت او فدرال حکومت، وفاقي حکومت کوم دی هغه نو دا د دې درې وړو اتحاد دی، او دې کې چې کم کمی کوتیا نه موږ مخ کې دوه هغه کوتیا نه ان شاء الله دې کې د اتحاد په وجه او یو بل دی امداد په وجه کوم نو هغه کوتیا نه به ان شاء الله دا به بالکل ختم شي. اوس چې کم د اتحاد لاندې کم کمپینونه کیږي هغه د 16 تاریخ نه شروع کیږي، نو اوس چې کم زیات بنیادی مسله دا هغه دا دی چې دا کوم د ټیرریزم دی یا دې قسم واقعیات په وجه زموږ د ټیم چې کم دی ځای په ځای رسیدې نه شي، ځکه اوس دا کوشش کوو چې هر چاته جزان ورسو.
هم د سیات احتیاط باقلا له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو د سارنی یا پولیو مانیټرینګ سیل مشر ډاکټر امتیاز علی شاه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې 85% کې سونه چې کم دی هغه د پاکستان نه دی، او بیا په دې پاکستان کې دنه چې کم دی نو 85% کې سونه د خیبر پختونخوا پاټا نه دی. د دې زی اهمیت خو په پولیو په پروګرام په حواله سره دسی دی. دلته کې چې کم په دې پولیو ټیمز باندې اٹیک کېدل هغه په حواله سره نو د لا انفورسمنت ایجنسیز پکې ډېر غټ رول راشي، هغه کې صرف دغه سکیورټي د وجه ده چې هغه د وجه نه ټول ماشومان ته رسائی ممکن نه و. نو د دې پروګرام نه په زموږ ډېر زیات امید نه وابسته دي، خو د دې ټول خلکو په جمع باندې راتل بیا د آرمی په دې په مشارکې کې راستل او هغه ویل چې او دا پولیو پروګرام چې کم دی دا کامیاب ول غواړي، نو دا زموږ په خیال باندې یو یو ډیر خیف دی تعالی
د سیات احتیاط پروګرام لاندې به د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو 3.5 ملیون ماشومان ته د دې پروګرام ګټه رسیږي. د یادونې وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 315 کیسونه رامنځته شوي وو چې د زیاتو تعلق پکې د پختونخوا او قبایلی سیمو څخه وو.
کدمن وروڼو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د ماسپخین درنیو بجې شوې شاهین بنیرین د خبرونو لنډی زور
ستړي مشره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په خبر کې په منبرګا باندې بشوي برت کې د وجل شو کسانو مړی نن د صبح په بیرابلو برخو کې خاور ته وسپارل شو. په خبر کې در سر شوی برت پر ضد د جمعې په ماښام د مدني ټولنې لخوا د کراچۍ په اسلام مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده. وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو پر ضد کمپاین د کارکوونکو په ګاډي ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د ګاډي ډرایور وجل شوی یو کارکوونکی ټپي شوی دی. د بلوچستان د جوب سیم امنیتی چارواکي وایي دغه ښار له مرغا قبضه سیمې څخه د جمعې په ورځ څلور تنه چې دوه د پولیو کارکوونکي او دوه د لیوي سرتیري دي لا درکه شوي دي. د پاکستان حکومت د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د پاکستان وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر خبر رد کړی چې مشکوک وسلوال له افغانستان او پاکستان ته ورځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه ونه کې په شمالي کیرولینا کې د درو مسلمان وګړو د وجلو عمل ظالمانه او له خفګانه ډک بلل دي. او امریکا، روس او روس پلوه بلتون غوښتونکي د یوکرین د ختیځ پاړه د شوي تازه اوربند له اصل روح نه په سرغړونه تورن کړي دي.
شاین بنیرو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او وخت شوه د 19 پروګرام سروې په نړۍ خبرونه کې بعد په خبره په دې پروګرام کې شبانه ګل من مده د خبرونه په تکراری بڼه خبري کې او دا تاسو لپاره هر ونه ملي حمیرزاده جوړوي.
السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. په نننی پروگرام کې زموږ سره لپی خبره شبانه ګل میلمنه ده. شبانه د 13 کلونو راهیسې د تعلیم د شوبې سره تړلې ده چې نن سبا په انسټیټیوټ آف مینجمنت ساينسز کې اسیسټنټ پروفیسر ده. شبانه هم په یاد یونیورسټي کې د انټرپرنورشپ اینڈ ډیولپمنٹ سینټر کوآرډینیټر ده. د دې نه علاوه شبانه په ورلد بینک کې د فاټا او خیبر پختونخوا په اړه گورننس کنسلټنټ یا د ښه حکومتداري سلاکار ده. شبانه تاسو په پروگرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره مننه درنه کوم چې تاسو د مصروفیت باوجود هم موږ له په پروگرام کې وخت راکړه. د خیبر پختونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتي تاسو؟
جی مردان سره تعلق لرم، خو زما چونکی جاب چې کوم دی نو هغه دلته په خبر کې دی، نو د جاب د وجه نه زه پاتې کیږم په خبر کې.
او تعلیم ما بیا چرته نه حاصل کړی دی؟
بیسک سکولینګ خو جی ما د کانوینټ نه کړی دی، نه پس بیا په خبر یونیورسټي سره هم ایم بی اے نه کړی دی په بانکینګ اینڈ فائنانس کې. هغه نه پس مې هم د انسټیټیوټ آف مینجمنٹ ساينسز نه هی چې کوم دی نو ایم ایس کړی په نالج مینجمنٹ کې، او نن سبا مې چې کوم دی نو پی ایچ ڈی روانه ده په اورګنایزیشن کلچر اینڈ نالج مینجمنٹ کې.
سمره مدما شوا چې تاسو ټیچنګ کوئ او استاذی کوئ، او څنګه د ټیچنګ طرف ته تاسو څنګه راغلی؟ اول نه مشوق وو ذهن کې مو چې تاسو به هم استاذی کوئ؟
ما خو جی ایم بی اے کړی په بانکینګ اینڈ فائنانس کې، او دا پلان مې وو چې زه به بانک جوائن کوم. خو چې کله ما د ایم بی اے بانکینګ نه پس کله بانک جوائن کوم، بیا ما ته دا اندازه شو چې بانک زما دپاره نه دی. بیا زما چې کوم استاذانو د هغې ټولو ما ته دا هی مشوره وه چې ټیچنګ لاین داسې دی چې په هغې کې به زما هنر نور خلکو ته به هم ته فائده وشي، او زما به هم پکې ډېر پالشنګ وشي. بس ټیچنګ ایکسپیرینس تقریبا 12 کاله نه د یونیورسټي لیول ټیچنګ دی ورسره مې سبق هم روان و.
چې دا د تعلیم طرف ته مخه وکړه، تاسو څه فکر کوئ چې د یو استاد لپاره اول نه څه تربیت ته ضرورت وي؟
ګورې جی دلته کې انفورچونیټلی پاکستان کې اور خاص طور پر په خبر کې یا په پختونخوا کې چې کمیونټی ټیچنګ اکیډمیز نشته، استاد جوړېدل چې کوم دی هغه یو ډیفرنٹ سیټ آف سکلز غواړي، او دا داسې هنر دی چې وخت تېرېدو سره چې کوم دی نو څنګه چې بندن اور لرنینګ کوي نو اتوماتیکلی هغه سره پالش کیږي. خو دلته کې اکیډمیز وینې خو خبره وا فی الحال کو ټریننګ ډېر زیات کم دي، یعنی luckily I'm scientist chikam de aga aur lunch chikam de teaching trainings workai so that it is zaruri da che the teaching shuru kulo na mak ke chikam ne certain trainings kha ma kha shiri da zaruri pa de mane da che kala kasu da yo class ma khita udrige aur yes salvix mentan ta so tanas yo ta so da arita sahi topic ma ne discussion karai zaruri da che ta so yo khud agi pa psychology ma ne poe gai so ke che da lakan ji ne kai chikam da umar pa ge sa ke mung da razi chikam de challenging umar de bal agita given the situation they are referred to our discussion school chikandi obya to kamandaz mani kul dinada to your training process pakar de experience zarur count kiyegi plus kalam mukti bam yo shan teaching kolo usmung bal shanti ko methodologies badal li challenges badal li as bakhalo note kadi vich pakwa ko yo ustad ne khoyo kitab bo ya ba yo library ba us khu student ji tas tam kham khnas te ko tas khabar karen aga to mobile ki google ya internet to aga aga sat kati shi tas challenge kuli shi nimun sabha teaching chikandi nadal ja challenge
یو اوریدون کی ټلیفون کړه د غوی توار ورکو چې غوی تاسو نه ست پوس لري
سر له خپل ایتنه سپوز دا لرم خرجان لکه دې سوال پیری د ټیچینګ ته مخه کول او شاګردانو ته سبق ودل سمره دا یا دې ته ګران کار او آسان کار او بل سپوز دا کوم کدی کی خوخه سبجیکټ او ټول نخوخه سبجیکټ دې په سبجیکټ کې دی ویل چې ټیچینګ ګران دی یقینا جی ما چې کړه ټیچینګ شروع کړو نا غو مډی ریفریش دی کړه زما خیال کې شل یو شکل زما عمر بیا یو ینګ لاټ موږ سره چې کوم بچیان وی غجنلی راتل سکول لسکالو سمنټان وی اټ از چیلنجینګ دې را ګران ابوا دا څه وخت مراغله چې کلاس مخه ته بده واقعي لا سختېرتي خوزان باندې وبیا کنټرول ساتي یا داسې ټایم راغله چې غوند خبره بدر نه یی شي کلاس مخامخ چې ما څه خبره کوله اوس به چل کیږي خو وخت سره سره اوټوماتیکلی بیا دومره ایکسپیرینس راځي چې اوس کو په لوش په تیا سل نه سیوا خلک کم کیږي نو اس فرق نه ورويږي د نالج مینجمنت خان هیومن ریسورس مینجمنت چې کوم دی زما یو ډېر فیورټ سبجیکټ دی فلاورز ریسرچ اورینټډ سبجیکټ خان نو هغه چیلنجینګ دی خو لري او ذکره پکې ډېر زیاته ده ساری دارے کی چمن وګورو نو خلک کار کوي مختلف لیبل زمانه سب مزدوران وی سب منیجر وی سب پداغی داری مالک وی چې کوم کی ټول خلک دغه ځای کې کار کوي نو هغه خلک په اغی داره کې چې کوم نه غفتل کیږي څنګه چې کله واغفتل شي بیا به د اغی ټریننګ یا تربیت څنګه کیږي هغه چې کوم کار ان تکي د اغی ایوز باغی په څنګه ملاويږي او دغه شان چې ری کله ډیر خکارو کې د اغی به اغی ته انعام څنګه ملاويږي یا نو دا سبجیکټ چې کوم نه په دې ټول خبرو باندې رڼا اچي او یو انسان چې کوم اداره کې کار کوي دغه د ډیولپمنت یا دغه
ترکه خبره کوي چې تاسو کله ټیچینګ کوئ کوم داسې مهم پوینټونه دي یا نقطې دي چې تاسو په پام کې ساتئ او هغه ته توجه ورکوئ
د دې پرسنالټي ډیولاپمنت چې کنده کنه چې سټوډنټ تاسو ته ناسې هغه کتاب هغه خپل هم ویلی شي او هغه کتاب هغه د انټرنیټ په مدد باندې هم ویلی شي او نن سبا خو څه دې تی وی هغه دونه اسان دي کوم ماشوم انټرنیټ مخه ته کیږي خپل کمپیوټر کولاو کینو یو آنلاین لیکچر بووري هغه چې کله کلاس کې کینی نو هغه شخصیت چې کومې پاره باندې کار کول زماده پر ټول نه اهم خبره ده چې هغه ماشوم الته کې ناشته ولاړ زده کی بل چا سره خبرې چل اغل ورزي او ټول نه هم خبردار چې ماشوم زمانه باندې بکی چې هغه خپل خبره ده بل بنده مخه ته څنګه کوي او په خاصه توګه په هغه حالاتو کې به څنګه کوي چې کوم مخامخ ناس خلک هغه سره د هغه خبرې معنی اتفاق هم لري جنري خیال څه وی چې کوم سره موږ سره اتفاق لري نه سره زمونږ یو شان رویه وي خو چې کله کوم خلک موږ سره اتفاق نه لري نو خبره جن تا واړو دا یو سکل دی چې کوم ماشومان کې ډیولپ کول پکار وي نو زمما خو په وا فوکس د غیر شخصیت attributes باندې وی چې هغه ډیولپ شي او هغه یو ښه انسان جوړ شي
انټرپرنورشپ ډیولپمنټ سنټر چې کوم دی په یونیورسيټي کې تاسو دای کوآرډینیټر امیه نو داسې دی کده دې باره کې لږ پدې رڼا واچوي
مونگ چونکہ جی آئن سائنسز چکم دے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز مونگ دے فیس 7 کیو کا حیات آباد کے مونگ ماتا اس پر چسنگ ہوئے مونگ این ڈی او بی بی اے ڈگری ورکو یعنی یہ کاروبار بسنگ جوری گی اور آگاو بیا سنگ چلی گی بیتی مونگ ڈگری ورکو انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سینٹر دا کار کئی چکن ماشومان دے مونگ نا گریجویٹ شی اور آگی خپل کاروبار شروع کول غواڑی مونگ آگی سر مدد کو دا آگی ٹریننگ کو آگی لا کاروبار چکم دے دا آگی شروع کول مدد کو اور بیا آگی لا چکم دے مونگ پا کیمپس کے دن نه هی واړه واړه افیسز جوړ کړی او غیر هغه افیسز خپل کاروبار شروع کړی شپږ سواله د نهم میاشتې پورې د غیر افیسز چې کوم وی دا په کیمپس کې دننه هی وی په دې انټرپرینورشپ ډیولپمنټ سنټر کې وی او د شپږو نو واخلې د نهم میاشتې پس چې کوم دینه بیا دی مونږه مارکیټ ته لیږو او کوشش کوو چې د دې بزنس چې کوم دی هغه په اوپن مارکیټ کې شروع شي د مونږ ډیر شي سټوډنټان چې خپل ډیر ښه کامیاب بزنس چلای یو سټوډنټ چې کوم دی هغه خپل بوتیک چلای یو زموږ سټوډنټ هغه خپل انټیریر ډیکور بزنس چلای نو ډیر سکسسفل بزنسز د دینه وت وی نو ائیډیا دا دا چې ماشومان د نوکری نه لټای بلکې نوکری جوړولو کوشش ته کی چې په خپل ځان لا هم باس وي او نور خلکو لم نوکری وو
د پروګرام کې چې دینه زیاتره دلچسپي الکان اخلي کو جنہ کتا سوسوینه
تاسو زه ډیر انټرېسټینګ خبر او کوم سره چې سونه جنہ کې دي نو هغه اپلیکیشن سیوا را دي څنګه موږ سره ډیر ډیر زره سټوډنټان دي او موږ سره ځای خو ډیر کم دي موږ هر سمستر یعنی هر شپږ میاشتې پس چې کم دي نو پینځونه والے د نهو پورې مختلف کاروبارونه چې کم دي نو هغه دلته شروع کوو او دا به تاسو لپاره ډیر امیزنګ خبره وي چې سیوا اپلیکیشنز ان دی آفیسز لپاره یا بزنس ایدیاز چې کم دي هغه د جینکو د طرف نه راځي
چبانی یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی
ناصر خان شنوار مې سعودي عربستان نه دغه خور د نور بریالي ټوبونه په هیله مدا خو چې خورما او هم ثواب ډیره مکرر انتخاب کړی دا خصوصا پښتنو ته دغه استادانو ډیر ضرورت دی زه یو څه پښتنه یو خدای ته تصور دی چې دغه د خونځي او د مغه په اړه کې د کولس اغه چې څلعم نو اخی کونځي ورته پر دې ښکاری یا سکولونه دا اوس موږ ګورو دا دې څولې ښکاله موږ څوک نه پریدي څوک دا استادان نه پریدي او څوک یعنی دغه عامه په هواي په خلکو کې څومره مهم دی او دې ته څه کول پکار دي او بل د استادانو برداشت هلته کومنګ وو ګورو نورې دنیا ته نو هغه رقم نه دی لکه هغه څومره ضرورت دی یعنی دغه تر کومه هدف پورې کم شوی دی او بل د وخت پابندې دغه ته استادان څومره متوجه شوی دی
اولنۍ خبره خدای راځي چې د سکولونو باندې نن سبا څومره اټیکس وغیرہ شوی دی یقینا مزمت مزه کوم نه دی باندې زموږ دین هم نه دی خبرې اجازه نه ورکوي بلکې زموږ دین خدای هم وایي چې علم د پاره کو تاسو چین پورې ځای نه هم لاړ شئ او په خاصه توګه باندې د ښځو د تعلیم باندې اسلام ډیر زیات زور ورکړی دی سو هغه د ښځو د سړو د ځوان د تعلیم لپاره تبلیغ کوي بل یو انسان الله یې انسان جوړیږي چې کله هغه علم لري چې کله یې سړی علم نه لري نو هغه کې بیا څه ځناور کې چې کوم نه هیڅ قسم فرق نشته بل دې د وخت پابندۍ خبره وکړه نن سبا خو دې زه کم از کم چې کوم هایر ایجوکیشن دی یعنی چې کوم نه کالج یا یونیورسټي نه باندې سبق خو لیکيږي هغه ته خو دې د ټایم پابندي ډیره ده خو زه به خپل ورور سره اګری کوم په دې خبره باندې چې زمونږ کوم سکولونه دي او خاصه توګه باندې سکولونه چې کوم زمونږ په داسې علاقو کې دي چې هغه لږ د ښار نه لري دي هغه کې یا خو استادان نه وي یا استادان کوم نه هغه سکول ته په ټایم باندې ناراضي یا هر ورځ ناراضی یا رقم چکار غی تا والا شوی دی اگر نکیږي او ټول نه بدقسمتۍ خبردار چې پاږي یعنی څوک پر نظر نه ساتي چې داسې کیږي نو خپل انسټیټیوشن با حوالہ باندې خو زده وایم چې زموږ خو ډېر سټریک سخت پالیسی ده زه په خپل توګه باندې په دې خبره باندې زه ځانو ستشن ولې چې داخل چې په دې بدنامه یم او په دې باندې یاد یم ما سهار اتنی وجې کلاس وی او زه انریچمنت لپاره پاسه اته په کلاس کې ولاړ یم او اتنی وجې زه بیا دروازه بند کړم او هغه نه پس چې کم دی نو یو سره یې بند نه شي راتلی
او دوی د برداشت هم یو خبره وکړه
زما خیال کې اشاره چې کومونه هغه هغه رپورت ته دا اکثر موږ په ټي وی کې رپورت کوو استاد اولایګدو ماشوم او تا کور اټنډې سره وو هو یې خپل ډېر سخت سزا ورکړه نن سبا خو جی اویرنس کم از کم په یونیورسيټي لیول باندې او کالجز لیول باندې دومره ډېر دی چې ماشوم ته غوسه کول چې کندي نه دا هم نه دی انا ولودا سي پکار هم نه دا ماشوم سره یا کوم ماته سره لکه سات مخکې نه چې اختلاف راي ورته تاسو خای چې او اختلاف کې بغس نه خبره کوي نه دا شان وته دام خپل پکار دي چې هغه سره از استاد نه ګری کوم یا هغه په خبره ما باندې بدو لګي دا زما برداشت نه هی باغ د کړه کوي او سبا باغ هم د کسي بل ډسپلی کې
د اټیټیوډ تاسو د ټیچینګ نه علاوه ورلد بانک سره هم څه د فاټ او د خیبر پښتونخوا په حواله سره مشاورې کنسلټنټ یې نو دا غي بار کې کراته وایي چې سم مشورې ورکوي تاسو
دا پښتونخوا سرکار چې کوم دی او د فاټا سرکار چې کوم دی دی جی د ګورننس یو پلان جوړیږي چې هغه ورلد بانک ته غوښتنې مشورت کوي د ورلد بانک طرفه چې کوم دی نو د پښتونخوا سرکار سره او فاټا سرکار سره کار کوم په دې کې موږ د هیلت حواله سره د تعلیم حواله سره انفراستراکچر حواله سره یو پلان جوړیږي دا غي زه حسابم زما رول په کې سیوا د ایجوکیشن سره ریلیټډ دی ځکه چې څنګه په خپل د تعلیم ادارې نه تعلق لرم او ټیچینګ هم کوم
صحیح
نو په دغه حواله باندې د نړیوال سرکار سره کار کوم
تاسو زیاتې مشورې د څه باره کې
فاتحه کې خطول نه غلط مسله چې کوم نه مونږه هغه دادا چې کوم سکولون یو خدا دې چې سکولون شته نه او هغه په کاغذونو کې رجسٹرډ دي چې سکولون موجود دي چې چیرته سکول شته نه دا سکول بیا چار دیواری نشته یعنی دا څه هم شوی دي مونږ په مومند کې او په ورځي کې دا سکولون هم لیدلې چې هغه د غرب لاړ د غرب پاسه چې کوم دې خلکو کورونه د جنکو سکول د غرب لمن کې دي نه سکول خو د برنخ کاری مې او تن د څنګه خپل لور چې کوم دې نه ځای ته لیږي ډېر مسایل دي چې پایمه
مونږ رڼا اچو.
تاسو د طرف نه بس پیغام وی چې څوک تاسو اوري؟
زه خو چونکه زما تعلق تعلیمي ادارې سره دی او ماته داسې لګي چې تعلیم نه علاوه چې کوم دی نو کس شیم تبدیلی نشي راوستلی، او په خاصه توګه مانې د ښځو تعلیم چې کوم دی، او زه دواړو تعلیم دینی او دنیاوي تعلیم یو برابر لرم. تعلیم نه علاوه چې کوم دی تبدیلی راوستل ناممکنه ده.
په پاکستان کې د مدرسو څو ډول تنظیمونه دي؟ د بیلابیلو تنظیمونو د مدرسو تر شا عقیدوي فکر څه دی؟ په مدرسو کې د سغدریزه فکر تاریخ څه دی؟ او مدرسې په څه ډول د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړل شوي دي؟ په مدرسو کې اصلاحات څنګه راتللی شي؟ او د دې لپاره د پاکستان مشران څه لار غوره کولی شي؟ له ټولنې د سغدریزه فکر ختمولو لپاره څه کیدی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اسلامي چارو له یوه پوه سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، موږ له تیرو څو اونیو راهیسې په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې شل نکاتي تګلارې د عملي کېدو په صورت کې د هغې د نتیجو او اثراتو په اړه معلومات ترکوو. په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت، پوځ او د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونو پر اکشن پلان سره سلا وکړه. په دې اکشن پلان کې یوه نقطه د مدرسو د رجسټرولو او د هغو د اصلاحاتو په اړه ده. نن د مدرسو په اړه تاسو لومړی خبرونه اورئ. په پاکستان کې ګڼې مدرسې موجودې دي چې د مدرسو له بیلابیلو تنظیمونو سره تړلې دي. دا مدرسې زیاتره زده کوونکو ته اسلامي او دینی زده کړې ورکوي. د قومي اکشن پلان د جوړېدو پر مهال د پاکستان حکومت د مدرسو د رجسټریشن او اصلاحاتو خبره ځکه وکړه چې اکثر پر مدرسو د سخت دریځ او فرقیز فکر او د زده کوونکو وسلوالو فعالیتونو ته د هڅولو تور پورې کیږي. مفتي ذاکر الله ذاکری دا مهال د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې د لارښود په توګه دنده ترسره کوي. د په پېښور کې له یوې مدرسې زده کړې کړې دي. له نوموړي سره مو نن د جمهوریت خبرونې لپاره په پاکستان کې د مدرسو په اړه مفصله مرکه کړې ده. مفتي ذاکری وایي په پاکستان کې د مدرسو 15 ډوله تنظیمونه دي چې له بیلابیلو مسلکونو یا فرقو یا عقیدو سره تړلې دي.
عموما په پاکستانو مدارسو کې چې کوم نصاب تدریس کیږي هغه تقریبا د 15 وفاقو سره تعلق لري. یو وفاق المدارس الشیعه دی، یو وفاق المدارس العربیه دی، او یو وفاق المدارس السلفیه دی، او یو چې دی رابطه المدارس او بل تنظیم المدارس دی. دې کې چې کوم د سنی نصابونو دي دا سرخولو کې تقریبا یو ډېر حد پورې نږدې دي، لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتبې فکر خلک چې د هغو نصاب سره یو اندازه قریب دی. پاتې شو شیعه، نو دا خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دی د فقه جعفری په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفیه نو د دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي، او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې، نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د ذاکري په خبره د دیوبند او وفاق المدارس تر تنظیم لاندې تړلې مدرسې د هند د دیوبند له دارالعلومه متاثره دي.
د دیوبند مکتب فکر او وفاق المدارس چې دی دوی د دارالعلوم دیوبند نصاب تدریس کوي، خو دا خو هغه نصاب دی چې کوم تدریس کېږي. په دې کې پاتې شو نور کارونه، نور اکټیویټیز او فعالیت.
مفتی ذاکر الله ذاکری د سلفی یا وهابی مدرسو په اړه وایي چې دا د سعودي نظام له فکره متاثره دینی ښوونځي دي. د ده په خبره یو شمیر سلفی مدرسې د کلک او شدید فکر درس ورکوي.
وهابی مکتب فکر چې دا د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه ورباندې د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو دا هغه فکر نه متاثر دي، او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجه نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې د دینی مدرسو د سیاسي مقاصدو لپاره د استعمال په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو وزارت لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری وایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال او تر جګړې وروسته هم په مدرسو کې د سخت دریځه نظریو او وسلوالو فعالیتونو په اړه لارښوونې کېدې.
په افغانستان جنگ روان او د روسانو په ضد باندې، نو په هغه وخت کې د دې حکومتونو پالیسی چې جوړیږي دا د دوی هغه مشران او هغه استخباراتي شبکې جوړوي، نو دا هغو مصلحت په همدې کې وو چې جهادي نظریه دا په ټولو تهذابو کې او په زده کوونکو کې عامه کې چې څوک دلته درسونه وایي په دې مدارسو کې تر څو پورې د هغه جنګ د دوام ورکولو په خاطر باندې دوی ته خام مال میسر شي. نو په دې خاطر باندې دې خلکو ټول زور هغې باندې ورکړی وو. او بیا چې کله هغه مرحله تېر شوله نو بله مرحله مثلا راغله چې هغه جهاد ختم شو نو بیا هم چې دی تقریبا د تعلیم لیول هماغه انداز باندې روان وو.
زاکری وایي په دې لړ کې یوه خبره ډېره مهمه ده، او هغه دا چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر وخت د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو له جماعت اسلامي سره تړلې مدرسې وکارولې. دې مدرسو به یوازې د ابو لالا مودودی د فکر پر اساس د زده کوونکو ښوونه او روزنه کوله.
دلته یوې خبرې ته فکر ډېر لازمي دی چې په هغه وخت کې چې کله دینی مدارسو نو په دې کې د شدت خواته ډېر تلون کې مدارس یوازې د جماعت اسلامي د فکر سره ارتباط وو. بیا د هغه نه بعد چې کله جماعت اسلامي بالکل ټولې دنیا ته اوپن شوله او دا خبره مخې ته راغله نو د پاکستان حکومت بیا د دې غرض او مقصد لپاره د وفاق المدارس تحت چې کوم مدارس دي هغه استعمالول شروع کړل. او اوس په اخر ادوارو کې چې په ټول دنیا کې وضع سخته شوې ده نو دوه مذهبه او دوه فکره د دې لپاره ډېر استعمال شو چې هغه یو دیوبندي مکتب فکر دی او یو سلفي یا د عوام په اصطلاح وهابي مکتب فکر دی.
د جماعت اسلامي مشرانو په بیا بیا دا خبره رد کړې چې ګواکې د ابو لالا مودودی فکر د سخت دریزه یا متشدد نظریه درس ورکوي. مفتی زاکر وایي د هند ټولنه په تاریخي توګه لزغم او برداشت ډکه ټولنه وه، او هلته د مذهب پر اساس توپیر پالنه نه و موجوده.
د هندستان مثال به واخلو چې هلته مسلمان په اقلیت کې دی او غیر مسلمین زیات دي، خو لیکن د مسلمانانو او د مشرانو احترام هغه د غیر مسلمینو په زړه کې هم شته دی. ولې؟ ځکه چې په هغه وخت سره هغوی په کوم نهج باندې اسلام دلته راوړی و هغه د اعتدال وسطیت او د امن یو نماینده ترجمانی وه او یو نماینده فکر و. که بیرته هماغه فکر ته دا خلک راجی شي نو انشاءالله عز وجل د دیني مدارسو نه به هیڅوک دا امید ونه لري چې ولا کومه فتنه پورته شي او یا د کوم فساد باعث شي او یا کوم جنګي فکر ورکي او یا داسې دی چې مثلا په انسانانو کې بالعموم او مسلمانانو کې بالخصوص دوی کوم تفرقه او کوم تفاوت پیدا کړي.
د مفتی پاند کله چې پټولنه کې خلک یو بل ته اړتیا لري او محتاج وي نو بیا پټولنه کې او کلتور کې زغم پیدا کیږي. همدا وجه ده چې د افغانستان او هند پټولنو کې په تاریخي ډول زغم موجود وو.
د هندستان په مسلمانانو کې او د هندستان په غیر مسلمانانو کې په دواړو کې د برداشت او تحمل او د زغم ثقافت موجود دی. او په کومه سیمه کې چې خلک وسیږي او یو د بل محتاج وي نو دغه احتیاط چې دی په دوی کې د برداشت د تحمل او زغم یو فضا را پیدا کوي. تاسو وګورئ چې دا مهاتما ګاندي چې دا دارالعلوم دیوبند ته راغلی او په دارالعلوم دیوبند کې خطاب کړی وو، مولانا حسین احمد مدنی صاحب مرحوم دا تللی وو او د هندوانو په یو لویه مجتمع کې خطاب کړی وو. دا د هندوستان ثقافت شو. پاتې شو د افغانستان ثقافت. نو د افغانستان په ثقافت کې همیشه دا خبره چا نه ده لیدلې چې ولا دا سړی څوک دی، دا څوک نه دی. که د چا هر فکر او هر نظر وو خلکو د هغې احترام کړی دی او هغې ځان سره یعنې ساتلی دی او د هغې ته د بدوباش مقور کړی ده. مثلا موږ ګورو زمونږ د افغانانو په سیمو کې سیکان او هندوان اوسېدل، خو لیکن چې هم د هغوی دین ته یا د هغوی درمسال او ګوردواري ته د اذیت په ارادې سره یعنې هڅه نه ده کړې. خو چونکې کوم بنیاد باندې پاکستان جوړ شو هغه هم مقصد د مذهب په نامه باندې وو او د دین په نامه باندې وو، او بیا د دوو دینونو په مابین کې د نفرت فضا رامنځته شوله، د هندو مذهب او د اسلام د مذهب. حالان چې په تاریخ کې چې سړی وګوري هیڅ کله هم هندو د مسلمان سره مخالفت نه دی کړی او نه د مسلمان سره دښمنی کړې ده.
مفتی زاکری وایي که په تاریخي ډول ولیدل شي نو یوازې د افغانستان جګړې وخت نه بلکې د پاکستان د جوړېدو له وخته د مذهب سیاسي استعمال د هند او پاکستان په ټولنه کې فرقیز او مذهبي درس پیدا کړ. تر دې وروسته په پاکستان کې اسلام په سیاسي ډول نور هم وکارول شو.
هندوستان کې هم ځینې خلک چې په هغه کې برداشت ماده موجوده نه وي، لیکن بالعموم د هندوستان کلچر د تحمل او د برداشت دی. او دلته په پاکستان کې چونکې په هغه وخت سره د واکمنو او د چارواکو د حاکمانو مصلحت او مفاد په همدې کې وو چې دا خلک په مختلفو ډلو باندې توزیع شي او یوه ډله د بل ډلې په مقابل کې د یو څه مفاد په خاطر باندې استعمال شي او په هماغه نهج باندې دا خلک روان دي. د مثال په توګه باندې د ضیاء الحق صاحب په وخت کې هغه یوه ډله په لاس کې اخیستې وه چې هغه د جماعت اسلامي ده. نو د مدارسو د حکومتي دوائرو او د فوج په ټولو کې چې کوم لټریچر یوازې د مودودي صاحب لټریچر او د جماعت اسلامي به په نور باندې کلکه پابندي وه. د نورو همدارنګه په پاکستاني فوج کې چې کومه کوټه ده د امامت مثلا کله چې اعلان کېږي نو دو باقاعده وي چې زمونږ دوه شیعه امامان په کار دي، دریم چې دی مثلا دیوبندي امامان په کار دي، یو هم سلفي په کار دی، یو هم بریلوي په کار دی. نو چې کله سړی دې ته وګوري چې دا دومره تفریق دوی کوي چې کوم وفاق دوی خپله منظور کړی دی، په هغوی کښې دوی په حکومتي لیول باندې خپله نوم اخلي چې دا ځان په کار دي. نو دا ټولې خبرې دې خبرې ماضي کوي چې حکومت په دې ټولو خبرو کښې دخیل دی. مختلف حکومتونه هغوی د وختي مصلحت په توګه باندې دا جماعتونه استعمال کړل، خو دې ته یې بې فکر ونه کړه چې وروسته به د دې څه انجام کېږي، هغه وروستني انجام ته یې ونه کتل.
د ذاکر الله په اند که د پاکستان په مدرسو کې اصلاحات راوستل کېږي نو د دې طریقه دا ده چې ټولې مدرسې باید تر میټریک او ان تر دولسمه عصري تعلیم ورکړي او بیا تر هغې وروسته زده کوونکي پرېکړه وکړي چې د لوړو زده کړو په ډګر کې اسلامي علوم مطالعه کړي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله کې دغه د میټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو دپاره لازم او ضروري دی. د دې دپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراؤنډ او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضحه کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دوی راوړي.
مفتي ذاکر الله ذاکري د نړۍ د اسلامي پوهنتونونو په مثال ورکولو وایي په ټولو هېوادونو کې پوهنتونونه هغه وخت زده کوونکو ته داخلې ورکوي چې تر دولسمه یې عصري او دیني علوم لوستي وي.
په ټولو اسلامي هېوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم یې کړی. مثلا د ازهر مثال به والو، د جامعة القروین د مراکش یا د جامعة زیتونه د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعه د سودان، په دې ټولو کښې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دیني مدرسې نه راغلی او دولسم یې ویلی او که نه هغه د کومې لیسې یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کښې خو د ټولو ښوونځیو دپاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالېږي. بیا هلته د دیني مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هېوادونو کښې هم لرې نه شي او په دواړو کښې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کښې تفاهم به مشکل وي.
په شارجه کې د متحده عرب اماراتو د مذهبي امورو وزارت لارښود مفتي ذاکر الله ذاکري یوه بله مسأله هم په ګوته کوي. دی وایي د پاکستان مدرسې یوازې دیني او نور ښوونځي یا سکولونه یې یوازې د عصري علومو نصاب لري. دواړه باید زده کوونکو ته دیني او عصري علوم ور وښيي.
په عامه اسلامي نړۍ کښې چې موږ ګورو هلته چې کوم نظامي نصاب دی، سیسټم باندې چې کوم نصاب موجود دی، هغه یوازې عصري علوم دي. خو دلته په پاکستان کښې یو مشکل دی چې عصري علوم چې دې کښې بېخي اسلامي دیني علوم نشته دی، دا مشکله ده. او دیني علومو مدارسو کښې عصري علوم نشته دی. نو که چېرته دا دواړه سره خل شي، مثلا فقه اسلامي او دیني معلومات، تفسیر و ترجمه د قرآن کریم، دا په عصري مدارسو کښې رایجه شي، همدارنګه دغه عصري علوم په دیني مدارسو کې رایج شي، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مفتي ذاکر الله ذاکري زیاتوي زده کوونکو ته باید د اسلامي درسونو معتدله فکر وښودل شي او ورته وویل شي چې یوازې په پاکستان یا افغانستان کې مسلمانان نشته، بلکې په نړۍ کې ډېر مسلمانان او اسلامي هېوادونه شته چې منځلاري دي.
یو معتدل انداز چې هغه اصل روح د اسلام دی. د دې مثال دا دی چې یوازې موږ په دې نړۍ کښې مسلمانان نه یو. مصر یو اسلامي هېواد دی، تونس یو اسلامي هېواد دی، مراکش یو اسلامي هېواد دی، سودان یو اسلامي هېواد دی. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی نظریه د اسلام د دین په هکله باندې او د دنیاوي امورو په هکله باندې د وسطیت او د اعتدال نظریه ده. په ځای د دې باندې که مثلا د دیوبند فکر یا د هندوستان د ځینې علماو د نظریاتو په ځای باندې د دغه علماو افکار هلته تدریس شي،
دا به ډیره مناسبه او ښه خبره وي. د هغې څو وجوهات دي. لومړۍ خبره دا ده چې په دنیا کې اکثریت مسلمانانو چې دی هغه د څلورو مذهبونو نه د یو مذهب سره اړه او ارتباط لري. نو د څلورو مذهبونو تعلیمات چې دي په اعتدال باندې، په میناروی باندې او په وسطیت باندې مبني وي. د دې نه سوا دویمه خبره دا ده چې موږ وګورو چې دا کومو سیمو کې موږ اوسېږو، دلته دا اسلام د چا په واسطه باندې راغلی دی او هغه اصل شکل د اسلام چې وو په هغه وخت کې چې تر اوسه پورې هیچ ونه نفرت نه کړي، بلکې مسلمان خصوصي غیر مسلم هم له شکل احترام کړي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم لخلې واوریدل چې په تاریخي ډول په پاکستان کې واکدارانو مدرسې د سیاسي مقاصدو لپاره کارولې دي. کنه نو له پخوا راهیسې د پاکستان، هند او افغانستان ټولنو زغم درلود او د مذهب پر اساس د توپیر پالنې درس یې نه ورکاوه. تاسو واوریدل چې په پاکستان کې مدرسې تر 12 ټولګي یا کلاسز د کوونکو ته عصري علوم وخی او تر هغې وروسته زده کوونکي دینی علومو ته مخه کړي، نو بیا سخت دریځه فکر نه خپرېږي. دا و نننۍ خپرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت